دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خل خانم. پام وکړی د دې ساعت مهم خبرونه ته. د امریکا متحدالاتو د پوځ لوی یو لپوړي مشر ویلی دی چې دغه هیواد دفاع وزارت پینټاګان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د کمولو پر مختلفو لارو چارو غور کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ په کانګرس کې وویل چې په افغانستان کې د تراګرو سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو لږ تر لږه موجودیت هم یو انتخاب دی، خو هغه ونه ویل چې له افغانستان څخه به څومره سرتیری کموي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې لږ یې د تراګرۍ پر ضد فعالیتونو کې بوختي او نورې تر 5,000 پورې د کاتي ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر په کانګرس کې په ګډه له ښاغلي میلی سره خبرې کولې، وویل چې له طالبانو سره د سولې د هڅو تر څنګ اړتیا ده چې امریکا له تراګرۍ سره په مبارزه کې تمرکز وکړي. د نایجیریا د جمهور رئیس سلاکار ویل دی چې لږ تر لږه 70 سرتیری د اسلامي سختریزو جهادیانو لخوا په یو برید کې وژل شوي دي. دغه پیغام د جمهور رئیس محمود اوسلو د ټویټر اکاونټ سره د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې جمهور رئیس خپل بهرنی سفر لنډ کړی دی او د مرګونې پیښې وروسته بیرته هیواد ته ستنیږي. دغه برید د سه شنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لرونکي جهادیانو کړی دی. تر اوسه د نایجیریا پوځ د مړو شمیر نه دی خپور کړی، خو د جمهور رئیس سلاکار دغه شمیر تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو په نیوجرسي ښار کې وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي دي. د دغه ښار ښاروال ویل دي چې د برید هدف د یهودو یو مارکیټ و. د ډزو د درېدو وروسته پولیسو د دوکان سره 15 مړي موندلي دي چې دوه پکښې د برید کوونکي دي. پولیس ویل دي چې دغه درې تنه یا خو هغه وخت په دوکان کې موجود ول او یا لارویان ول چې په ډزو کې په نښه شوي دي، خو د نیوجرسي ښاروال د ایالت څارنوال او د امنیتي ادارو بیا دا خبره نه ده تایید کړې چې د دې برید هدف یهودان ول. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف تر ملاقات وروسته سپینې ماڼۍ دا څرګنده کړې ده چې ښاغلي ټرمپ ښاغلي لاروف ته خبر ورکړی دی چې په هیڅ ډول د امریکا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ښاغلي ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو واڅوله چې د اوکراین شخړه حل کړي. ولسمشر ټینګار وکړ چې دای په نړیواله کچه د وسلو د اغیزناک کنټرول ماتړ کوي، خو چې په هغه کې یوازې روسیه نه ده شامله، چین هم پکې شامل دی. د امریکا ولسمشر همدغه راز له روسیې وغوښتل چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو وګرځوي او شمالي کوریا له اټومي وسلو خالي کړي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټو غړو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا وړ په دوو مواردو تورن کړی دی. ډیموکراټ ګوند د کانګرس غړو ټرمپ له واکه څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس د کارونو په مخنیوي تورن کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې ډیموکراتو قانون جوړونکو ټرمپ له دوو مواردو څخه په سرغړونه تورن کړ، نوموړی په ډیموکراتانو لفظي بریدونه کړي دي. ټرمپ په پنسلوانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې د استازو د مجلس پر مشرې نانسي پلوسي ملنډې ووهلې او د استهزاء اقدام یې د ډیموکراتانو له هغه اعلان سره چې ویلي دي د امریکا، مکسیکو او کاناډا قرارداد یې منظور کړ ارتباط ورکړ. ټرمپ وویل هیڅ غلط کار یې نه دی کړی. دیموکراتو قانون جوړونکو د سه شنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له واک څخه په شخصي استفادې او د استهزاء د تحقیقاتو په کار کې د کانګرس د کارونو په مخنیوي تورن کړ. له درو میاشتو تحقیقاتو او غونډو وروسته دیموکراتان وایي شواهد ښکاره کوي چې ټرمپ له اوکراین سره د امریکا مرسته د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د نیوزیلند چارواک ویل دي چې د غیوات په یو ټاپو کې د وور غورځونکو غره د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دي. چارواک ویل دي چې دوه زخمی کسان چې په روغتون کې بستر ول هغه هم ساور کړی ده. د دوشنبه د ورځې په دغه پیښه کې 28 نور کسان زخمی شوي هم دي چې د دروشت حالت سم نه ده. په پاکستان کې یو محکمې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر حافظ سعید او ورسره څلور نور ملګري رسمن د تراګریزو فعالیتونو په تمویل تورن کړي. حافظ سید د جماعت دعوا مشر دی چې د یو شمیر خیریه سازمانونو له لارې تراګر ډول ته د پیسې او نور امکانات ټولوي او برابروي. د لاهور په ښار کې په محکمې کې قاضي دغه پر ضد دوسیه ولوسته او هغه رسمه د تراګریزو فعالیتونو تمویلونکي یاد کړی دی. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ واشنگتن خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم تر نوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم غسهرنې خبری خبرونه اوري. 15 ورځې کیږي چې په دوه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. د افغانستان حکومت وايي تملری اور بند حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. حکمت سروش رپورت راغلی.
افغان دولت تملری چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې دور بند، د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ مذاکرات او لنور هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پر تعریف بحثونه وسی. 15 ورځې کیږي چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د سولې د یو ممکنه هوکړه لیک پر سر خبري کوي.
وادي رئیس جمهور ترامپ هم برای جواز ما برای
له ولسمشر غنی سره د ولسمشر ترامپ اجمنه هم دغه وچی د سولې د مذاکرات او اړوند موضوعات به په همغږي مخته. کابل ته د خاغلی خلیلزاد روسي سفر هم په دی اړه ولسمشر خپل نظرونه ورته بیان کړل چې هم دا درې مورید دي مکتمل روچی پر رسمي ډول پایلې ترې نه واورو.
خو په لندن کې میش خبریال سمی یوسفزی چې د امریکایانو او طالبانو خبري اترې له نږدې څاري وایي دواړه اړخونه پر دې بحث کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مناسبه لار پیدا کړي. د هغه په باور امریکایان پر دې ټینګار کوي چې د دوی د ځواکونو د وتلو پر مهال دي د هغو په 10 کیلومترۍ کې امن وي. ښاغلی یوسفزی وایي امریکایان غواړي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې باید اوربند وکړي، خو طالبان یې ځکه نه مني چې د بین الافغاني مذاکرات تو پر بریالی تو باوری ندی.
البته که خبری خیب و مخکب لال شی دوی کولی شی چی یو موقت اوربند تا حضیر شی دیسو وقت پارا دی حسنی نیت پتو اوربندی. خو البته نانانای دی بگرام برید یو زلبیا داغ اندیخنی زیاد کری چی واقعا طالبان طول پی یو خلو او یو عمر دی او کنا داسی گروپون هم بکشتا دا چی هوایی د نننی برید غوندی بریدونو په تر سره کولو سره د سولې هر ډول خبري له مشکل سره مخامخ کوي.
شنونکي وایي که څه هم د قطر د مذاکراتو په اړه د معلوماتو نشټوالی خلک اندېښمن کړي، خو افغانستان ته د ولسمشر ترامپ راتګ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله دا ښیي چې په مذاکراتو کې به د افغان حکومت غوښتنو ته ځای ورکول کیږي.
یو څه توافق نظر په پخوانی دوره اوس د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې اړهسته، نو ځکه تر یو حده پورې شاید دا تصور موجود وي او دا امیدواري هم موجوده وي.
شنونکي وایي امریکا او طالبان به تر دوه اونیو هوکړې ته ورسیږي او تر هغه لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
د توافقنامې له لاسلیک وروسته به امریکا او ناتو او طالبان یو پر بل باندې بریدونه قدروي. په عمومي ډول به د جنګ په شدت کې کمښت راشي.
په داسې حال کې چې امریکایان او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې سوي، نن د بګرام پر پوځي اډه چې د امریکایانو په ګډون بهرني ځواکونه پکې میشت دي، طالبانو وسلوال برید کړی. تیر سپتمبر وروسته له هغه چې د طالبانو په برید کې یو امریکایي سرتېری او 12 افغانان ووژل سول، د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې رواني خبرې لغوه اعلان کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د لمړنیو نتیجو اعلانونو ته چمتووالی نیسي. خو عبدالله دغه کمیسیون نه غواړي چې د پایلو د اعلانولو نه ډډه وکړي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنران د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لمړنیو پایلو د اعلانولو لپاره په خپل منځو کې په ولسي سلام مشورو بوختي، د دغه کمیسیون یو ویان سید زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تمه لري د ټاکنو پایلې ممکن ډېر ژر په دوه ورځو کې اعلان شي. ښاغلی سعادت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې چې د ورځې تر ناوخته یې دوام درلود، د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش راپور ارزولی او تمه ده چې له مخې ژر پیلې اعلان کړي.
په گزارش باندې کار روان دی. هغه دوه ملحوظات و هغه یغې ته به رسیدګي کړي، له هغې وروسته به کمیسیون نتیجه اعلانوي.
ښاغلی سعادت ویل چې ممکن پیلې نن د چهارشنبه د ورځې ناوخته او یا هم د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې په شپږمه شوي چې د هغې نیټې څخه تر اوسه شاوخوا دوه نیمې میاشتې تیرې شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د پیلو د اعلان پرېکړه په داسې حال کې کړې چې د یو شمېر نوماندانو پلویانو د دغه کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر سره د مخالفت له امله په اوو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفترونه د اعتراض په ډول تړلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغه وو ولایتونو په لبه د پخوانی نتایجو د پانو یا ریزلت شیتونو پر اساس په لومړنۍ پیلو کې شامل کړي. په دغه وو ولایتونو کې شاوخوا زر محلونو راي بیاش میرو د تفتیش ته اړتیا لري. عبدالله د ټاکنو خپلواکه کمیسون لخوا د لومړنۍ پیلو د اعلان سره کلک مخالفت خوځلې او ویلي دي چې کدا کمیسون دا کارو کې نو د ثبات او همپالنې ټیم به بې تفاوته پاتې نشي. ښاغلی عبدالله د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې کمیسون د دغه ټیم د غوښتنو پرته پیل اعلان کړي نو دغه ټیم به یې ونه مني. د اجرایي رئیس عبدالله د دغه خبرداری وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم یو چارواکي فضل احمد مانوي تیره ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې که د ټاکنو کمیسون پیل اعلان کړي نو افغانستان به د یو بحران سره مخ کړي.
اگر یک ولایت هم شمارش نشن
که چیرې د یو ولایت رای ونه شمیرل شي پایلې غیر قانوني دي او که د ټاکنو کمیسون د یو قانوني ادارې له نوم څخه ناسمه ګټه واخلي او غیر قانوني کار وکړي اعتبار نه لري. نه یوازې چې ورته اعتبار نشي ورکولی بلکې موضوع لا هم پیچلی کوي.
فضل احمد مانوی ویل چې که چیرې ټاکنو خپلواکه کمیسون شاوخوا 300,000 رای د سیستم څخه بهر کړي او بیا د دغو رایو د بیا شمیرلو کار پیل کړي نو د عبدالله ټاکنیز ټیم به د رایو د بیا شمیرلو بهیر سره یو ځای شي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار اداره د ټاکنو له خپلواکه کمیسون غواړي چې پیل دي د نوماندانو سره په تفاهم کې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د یوې پریکړې له مخې شاوخوا 300,000 هغه رایو د بیا شمیرلو کار نږدې 4 اونۍ وړاندې پیل کړی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم پرته اکثریت ټاکنیز ټیمونه بیا شمیرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون بیا وایي چې د دغو شاوخوا 300,000 رایو په اړه د پریکړې لپاره کمیسون د رایو بیا شمیرلو او تفتیش ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې دغه کمیسون ته اوس هم یوازې هغه رای معتبر دي چې د بایومیټریک سیستم له لارې د تلې په شپږم ورځ د جمهور رئیس په ټاکنو کې کارول شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د پنځشنبې په ورځ په برتانیې کې عمومي انتخابات کیږي، سروېګانې ښایي چې د حاکم یعنی د محافظه کار ګوند په محبوبیت کې کمی راغلی دی. هنری ریجول رپورټ را لېږلې.
د یادونې وړ ده چې زیاتره سروېګانې ښایي صدر اعظم بوریس جانسن به اکثریت وګټي، خو دا یقیني نه ده چې هغه به صدر اعظم شي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د تېرې چهارشنبې په ورځ په لیډس کې په یوې غونډه کې برخه واخیسته. محافظه کار ګوند هیله لري چې د برتانیې په شمالي سیمو کې زیات تر څوکۍ ترلاسه کړي. د غسیمې یو وخت د لیبر یا د کارګر ګوند سیمې ګڼل کېدې. په دې وروستیو کې زیاتره اوسیدونکو د اروپای اتحادیې نه د وتلو په پلوي رای ورکړې وې. بوریس جانسن په لیډس کې خپلو پلویانو ته وویل، موږ د بریگزټ پروسه سرته رسولی شو، موږ تیار یو. خو یو سروې چې د انتخاباتو نه یوازې 24 ساعته مخکې وشوه او شاوخوا 100,000 کسانو پکې برخه واخیسته، د محافظه کار ګوند په محبوبیت کې د پخوا په پرتله کمښت ښایي. که چرته دواړو لویو ګوندونو کې یو هم اکثریت ونه ګټي، نو معنی دا ده چې یو ځنډیدلی پارلمان به رامنځته شي او یو ګوند به هم د حکومت جوړولو وړتیا ونه لري. د محافظه کار ګوند مخالفین د خپلو پلویانو نه غواړي چې د دغه ګوند په مخالفت کې درېدلی هغه کس ته رای ورکړي چې د ګټلو زیات چانس لري. د کارګر ګوند جیریمی کاربن د خپلې بری هیله لري. هغه وویل، موږ د ائتلاف د جوړولو یا د تکتیکي رایو خبره نه کوو، موږ ژمن یو چې دا انتخابات به ګټو. د برتانیې په انتخاباتو کې د بریگزټ مسله د تر ټولو جدي مسله ګڼل کیږي او د کمپاین کوونکو پام هم زیات دغه مسلې ته اړولی دی. کارپو ریچرز وایي، محافظه کار ګوند د اکثریت ګټلو ته ضرورت لري که وغواړي چې د بریگزټ په اړه خپل دریځ عملي کړي، ځکه په پارلمان کې به نور داسې غړي ونه لري چې د هغوی سره ائتلاف جوړ کړي. محافظه کار ګوند مخالفین د حکومت د وزیرانو او د صدر اعظم جانسن څوکۍ ګټلو ته زیات پام کوي. د برتانیې د انتخاباتو نتایج به د جمعې په ورځ اعلانېږي. په دغه ورځ به دا هم معلومه شي چې آیا محافظه کار ګوند چې غواړي د بریگزټ جریان زر تر زره ختم کړي ګټي او که نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سودان صدر اعظم عبدالله حمدوک وایي چې دوی په یمن کې د خپل عسکرو شمیر د 15,000 نه کری 15,000 عسکرو ته رقم کړی دی. سودان د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان د ائتلافي په توګه د کال د 2015 نه دخیل دی. نور تفصیل د سید بختیار شاه په رپورټ کې اوري.
پرون د سودان صدر اعظم خغلی حمدوک وویل چې د یمن نه د خپل عسکرو د درو برخو نه دوه برخې راستلې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د یمن مسله د نظامي لارې حل کېدای نه شي. یو سیاسي مبصر خالد الفاقي وای چې سودان مشرانو ته داسې معلومه شوې چې پاینده کې د یمن په جنگ کې باید کمه ونډه واخلي. هغه وای
اعتقد ان التطورات الداخليه تشهدها اليمن
هغه وای د یمن په باب د بین المللي انکشافاتو نه داسې ښکاري چې په چټکۍ د عسکرو ایستل پکار دي او همدې ته ضرورت دی چې په هغه ملک کې خپل عسکر راکم کاندي. او همدا د ښاغلي همدوک د حکومت د دریځ سره برابره خبره ده چې په سیمیزو او نړیوالو جنګونو کې برخه وانخلي. د یمن شخړه په 2016 کال کې هغه وخت پیل شوه چې اوسي یاغیانو د یمن په پایتخت سنعا باندې خپل قبضه ټینګه کړله. د هغې نه یو کال وروسته د سودان جمهور رئیس عمر البشیر یمن ته عسکر ولیږل چې هلته د سعودي عربستان په مشرۍ د هغو عسکرو خپل ملاتړ څرګند کړي چې غواړي هلته د یمن مشروع حکومت بیرته برقرار کاندي. د یمن په 15 کلن جنگ کې په زرګونو خلک مړه او په سلهاو زره نور د خپل کورونه وتلي دي. سره له دې چې په یمن کې اوس هم جنگ روان دی، دوسی یاغیانو او د سعودي عربستان ترمنځ د سولې غیر رسمي خبرې هم دوام لري. د یمن د فوج او پخوانی ډګروال عبدالرحمن محمد وای سودان په یمن کې د عرب ائتلاف تعقیبوي. هغه وای چې د جولای په میاشت کې متحده عربي اماراتو په یمن کې خپل عسکر کم کړل او هم د یمن نه خپله ثقيله وسله انتقال کړل. هغه وای کله چې دغه عسکر یمن ته ورسېدل هلته یې د عربو د ائتلاف د خواهش په اساس د هغوی د قوماندې لاندې په کار شروع وکړله او له دې سره یې موافقه وکړله چې د ائتلاف د قواو سره به مرسته کوي. مګر د څه وخت د تېرېدلو نه وروسته اوس د ائتلاف قواوې د اوسي د یاغیانو سره یوې موافقې ته رسېدلي. د دغې موافقې نه داسې معلومیږي چې ائتلاف او سودان دواړه د یمن د مسلې په حال کې ډېر جدي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
افغانستان د سرطان د ناروغي سره د مبارزې لپاره حسي زیاتې کړې دي. لیمینیا زی رپورت را لګلې.
له سرطان سره د مبارزې ملي بنسټ وایي چې سرطان که څه هم په افغانستان کې وژونکې ناروغي ده او هر کال په زرګونه کسان له دې عمله مړه کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سرطان ناروغۍ د درملنې او مجهز مرکز وجود نه لري. د دغه مرکز مشر ډاکټر نصری نوریا خیل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سرطان وضعیت په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خصوصي سکتور له سرطان سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. هغې له پانګوالو غوښتنه وکړه چې د سرطاني ناروغانو د درملنې په برخه کې کار وکړي.
له بهرنۍ هیوادو له مؤسساتو له ټولو نه زمونږ هیله دا ده چې په دې مورد کې د افغانستان صحي سیستم سره مرسته وسي او د افغانستان هغه ناروغان چې اوس بهر ته ځي او دلته که علاج ونیسي مري، د هغوی سره کومک وکړو او زر تر زره دغه مرکز پیاوړی.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه وایي چې په افغانستان کې تیر 2013 کال 60,000 کسان په سرطان اخته شوي چې 15,000 د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیر مایدون وویل چې دغه شمیرې د سرطان ناروغۍ د څیړنیزو بنسټونو لخوا موندل شوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی عدلی مبشر هم له دغې ناروغۍ سره د دوامدارې مبارزې خبره وکړه. دا وایي موږ غواړو له تاسو ټولو سره کار وکړو او خپله برخه ادا کړو تر څو د سرطان په اړه پوهاوی زیات شي او له سرطان سره د مبارزې لپاره د منابعو د ټولولو لپاره کار وکړو. په افغانستان کې د کولمو د خولې د جوف په سړیو کې پروستات او په ښځو کې د سینې سرطان د دغې ناروغۍ مهم ډولونه دي چې په دغه هیواد کې پرې خلک ډېر اخته کیږي. په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د علاج لپاره ډېر امکانات نشته، خو په کابل او یو شمېر ښارونو کې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره کوچنی مرکزونه جوړ شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن په افغانستان کې د پولیو شپک پیخي رامنځته شوې دي. عزیز الله پوپل په دې حق لباندې رپورت را لګلې، تاسو یې دراوړو.
په جنوبی ویلایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګزنوهلې ماشوم د روزګان ولایت په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کوي، یو کلن دی او په ټول عمر کې هیڅ واکسین نه دی اخیستی. د جنوبی ولایتونو د پولیو پر ضد د اقداماتو د مرکز مسؤلین زیاتوي چې د ګزنوهلې ماشوم کورنۍ له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمه کې ژوند کوي چې له کبله یې له تیر اپریل میاشتې راهیسې پکښې کور په کور ماشومانو ته د واکسین د کمپاینو مخه نیول شوې. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا آشنا رادیو ته ویل چې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګزرنوهلي ماشوم هیڅ واکسین نه واخیستی.
روزګان ولایت د
خاص وزدان په ولسوالۍ کې دا پېښه مثبت شوې ده او دا نه په کمپاینو کې او نه په د عادي واکسیناسیون چې په سیمه مرکز کې ترسره کېږي هېڅ واکسین نه دی تطبیق کړی. نو دا همه پېښه د اروزګان ولایت په سطحه او ارتباطات یا جنیتیک ارتباطات د وایرس ته خپل ترینکوټ د پېښې سره لري اتلسمه د ارزې په سطحه د کندهار.
روزګان ولایت په ټول افغانستان کې د پولیو د پیښو له کبله د لیست په سر کې راځي چې د ماشومانو د ګزارن د ټولو پیښو شمیر یې نه هوته ورسېدی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او د عامې روغتیا وزارت یو لوړ رتبه پلاوی پرون له کندهار څخه لیدنه درلوده او دوی د پولیو ضد مبارزه کې خپلې اندېښنې له هغوی سره شریکې کړې دي. دوی زیاتوي چې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام ټول همکار بنسټونه هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې واکسین ورسي، خو ځینو خنډونو یې مخه نیولې. خواته د عام روغتیا د وزارت د پولیو پر ضد مبارزې د برخي و مسول میرجان راسی خوای چی د روزګان ولایت ترڅنګ د پولیو بل نوې پیښه نن په بغلان ولایت کې سبسوي. د زیاتی چی په بغلان ولایت کې د پیښه په دندګوري سیمه کې رامنځته شوی.
د پیښه هم د بغلان په دندګوري ولسوالۍ کې رامنځته شوی او په دند کې هم تصویر مودې پورې ته د دولت وسلوالو مخالفینو ولکه حاکمیت او کمپاینونه سم نه پلي کېدل او دا لامل شو چې د پیښې هنډورې هم رامنځته شي او ټول تال تر دې دمه په روان زیږدیز کال کې څلور ویشت مثبتې پیښې په افغانستان کې سرشوي دي.
په جنوبي ولایتونو کې د ګزارن د ټولو پیښو شمیر اتلسو ورسېدی چې څلور یې په کندهار، پنځه په هلمند او نه پیښې هم په روزګان ولایت کې دي. دغه راز په ټول هیواد کې شمیر څلور ویشت ورسېدی چې دوی په پکتیکا، یوه په کونړ، یوه په بادغیس، یوه په بغلان او یوه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لغمان د ولایت د کرنې اداره وایي چې دغه ولایت په دښتو او د کابل جلال آباد د لوی لارې په دواړو غاړو 100,000 بوټي خودل شوې دي. زبیح الله غازی نور تفصیل راکوي.
د لغمان کرنې رئیس جمیل خوشحال وایي دغه ولایت په دښتو او کابل جلال آباد پر لوی لاره تر 100,000 د بیرو بوټي کېنی وایي لیواړ خبه میوې بکی او لبل پلوه به د شاتو د مچیو لپاره د خوراکي ولاره برابر شي. هغه وایي د بیرو بوزغلی لتیرو څو کلونو راهیسې روزلی او سکالی کروندګرو تم ورکي په شاړو ځمکو کې کېنی او همداشانې د کابل جلال آباد پر لوی لاره دواړو غاړو ته نالی او همداشان د خوراک نړیوال سازمان هم د یوې پروژې له لارې د بیرو باغونه جوړوي.
نو 200 هکتاره د ځنګلونو پروژه ده چې هغه به د کابل او جلال آباد په عمومي لاره باندې به دا شروع کېږي د مشالې نه تر ډرونټې پورې. یو خو به دې لاره باندې دمګه ځکه هغه کو چې دمګه غواړو چې دغه ټول افغانستان د لپاره مونږ د ترویج په نظر کې ونیسو تر څو دې لار نه وشو کولی چې دا بوټي خلکو پورې هغه زیبایي او ښایست او په څنګ کې میوه او د شاتو کاروبار او د مالدارۍ وده ده.
د کرنې رئیس زیاتوي چې د لغمان دښتو بې ثمره ونو کې به د بیرو پیوندونه هم کېږي چې د بیرو ښه حاصل ورکولی شي.
بعضې پکې د پیوند قابلیت لري چې مونږ پیوند پکې وکړو د دې نه هغه د سوابیرو په نوم باندې یو میوه ده هغه مونږ لاسته ته نه راوړلی شو او بل په دې ډا کې دغه موجوده کوم کرکڼې باندې ونې چې ولاړې دي چې د بیرې د کورنۍ بوټي دي دغه مونږ غواړو چې دم اصلاحي شکل د منځ کو په دې کې پیوندونه وکړو.
ولسی خلک هم په دښتو او کابل جلال آباد لارې د بیرو کرته خوشاله دي او وایي خلکو ته به د کار روزګار لارې برابر شي.
د حکومت نه دا تقاضا کوي چې مونږ ډاک ډیر پیلا خلرو دي حقوقي خو منطقي دي مونږ ډیره زیات دي مونږ غواړو چې د تنورې پروژې راشي نور هغه راشي مونږ د غریبانان د دغه ملکانو له خلیو نه وتی او زمنګ دلته یو کار روان
بیره. هغه تازه میوه ده چې اوس وخت کې ډیری له پاکستان افغانستان ته راځي او لبل پلوه د شاتو د مچۍ او خاوندان خپلې مچۍ د بیري په ګل پسې گاونډي هیواد پاکستان ته وړي. د کرنې اداروي ک په لغمان کې بیري وشینو د غدواړه ستونزې په کور دننه حل کېدل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اقدام کې اصغر افغان یو ځل بیا د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او راشد خان د هغه د مرستیال په توګه باندې ټاکلی دی. ممتاز بهیر په دې حق لمان دی رپورٹ جوړ کړی تاسو ته در اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کرکټ د ټولو مسؤلینو په مشوره اصغر افغان د ملي لوبډلې د کپتان او راشد خان د هغه د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د ښاغلي یوسفزی پر وینا دا تصمیم یې په روان آسیایي جام او د 2020 کال نړیوالو شل اوریزه اتلولیو کې د افغان لوبډلې د ښې لوبو ترسره کولو لپاره نیولی دی.
زموږ دا تصمیم دلیل دا دی په مشوره دا کار کړی دی د سلیکشن کمیټې ټیم سره نور ورونو سره ټول سره په تفاهم ورسېدو چې اصغرجان کولی شي زموږ ټیم په هر بخش کې ښه کپتنسي وکړي، هلکان سره کار وکړي نږدې نه، او همچنان په تفاهم په یو سلسله په یو مناسب په مراتب یو سره کار وکړو.
لا دغې پرېکړې وروسته د افغان لوبډلې پخوانی کپتان او لوبغاړي ګلبدین نایب په تازه غبرګون کې د کرکټ له ملي لوبډلې څخه استعفا ورکړې او ویلی دی تر هغه چې اصغر افغان د لوبډلې کپتان وي د ورسره لوب نه کوي. ښاغلی نایب په خپل فیسبوک کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلی
دا مې غوښتل چې وایم چې زه کرکټ نه استعفا ورکوم په دې پریکړه باندې. دې پریکړه باندې چیرمن ته زه احترام لرم، کرکټ ته زه احترام لرم، همدغه د ما وطن ده او ان شاء الله چې بیا هم ضرورت بیا به کومه، هر وخت به کومه، ځکه چې تر څو پر چې اصغر صاحب کپتان وي زه لوبه نه کوم ټیم کې.
ګلبدین نایب پر اصغر افغان تور پورې کړ چې د انګلستان په نړیوال جام سیالیو کې د ملي ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې په پام کې نیولې وي او د هغه تر کپتانۍ لاندې سمد لوبه نه کوله. هغه ویلي چې له دې وروسته به یوازې په کورنۍ او کرکټ سیالیو کې لوبه وکړي. اصغر افغان تر اوسه د ګلبدین نایب د سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. دا کرکټ چارو سیډونکو هم د افغانستان د کرکټ بورډ دا تصمیم پر ځای نه ګڼي. د دغه سیډونکو له جملې جاوید حمیم کاکړ امریکا غږ ته وویل
زما په نظر په شلوریز لوبډله کې ټیم کې د اصغر افغان دی او لوبغاړي په توګه هم ځای نه جوړیږي، ځکه چې هغه په شلوریزو سیالیو کې او په ورځنیو کې داسې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. نو دا لوبډل مشر په توګه ټاکل کېدل ډېر بې ځایه پرېکړه ده. دا اوس نړیوال جام را لنډ دی، نو د دې لپاره د کمبینیشن جوړولو یا د ټیم متحد کول لپاره وخت ډېر کم لري. نو کرکټ بورډ دا ډېر یو بې ځایه پرېکړه ده. شلوریز نړیوال جام لپاره باید راشد خان په خپل د کپتان په توګه پاتې شوی وي.
دا نوې پریکړه په اساس به اصغر افغان په دریو فارمټونو شل اوریزو یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو کې د ملي لوبډلې کپتانی کوي. ښاغلی افغان د کپتان په توګه د هغه د ګمارنې پر مهال خبریالانو ته وویل
څنګه چې ما تیر کالم سلور کالم کپتانی کړې وه الحمدلله افغانستان ته نړۍ ته ثبوت رسولې وه. ستر بار دی، درون دی، ځکه چې مخکې ایشیا کپ دی، ټی ټوینټي ورلډ کپ دی، ټی ټوینټي ډېر دی، افغانستان ته ډېر مهم دی. نو ان شاء الله موږ کوشش کوم باور ما باندې کرکټ بورډ کړی دی ان شاء الله زغه تر ته رسوم.
دا په 2019 کال کې دریم ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان بدلیږي. اصغر افغان تر دې مخکې د سلورو کلونو لپاره د ملي لوبډلې کپتان و چې په روان 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې نوموړی له کپتانۍ ګوښه او پر ځای ګلبدین نایب وټاکل شو. په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې لوبو بایللو او په کرکټ بورډ کې د ځینو جنجالونو تر رامنځته کېدو وروسته د ملي لوبډلې کپتانی راشد خان ته وسپارل شوه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
درمنو اوریدونکو دا زمغ خبرونه مونږ ستاسو نه په دې هلې اجازه غواړو چې زمغ خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. اوس ته دری برخي خبرونه اوریدل مه هېروئ.